620
وخت د ماخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم او تاسو ته د ازادي راډیو په نننۍ لومړنۍ ماخامنۍ خبري مجلې کې خراغ لاست وایم. په دغې خبري مجلې کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي په کابل کې نن وویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو چاره د شرایطو له پام کې نیولو سره پر مخ ولاړه شي او نه د کوم مهال ویش له مخې. د هغه د نورو څرګندونو په اړه معلومات او نور مطالب او راپورونه په روانه خبري مجله کې اورئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه، د ناټو عمومي منشي وایي د تړون غړي په افغانستان کې خپل ماموریت ته متعهد دي. د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا کابینه ته دریو معرفي سویو کسانو نن د ولسي جرګې غونډې ته خپل پروګرامونه څرګند کړل. په پاکستان کې نن د پرس کلب مخ کې په انتحاري حمله کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي، او د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د یورانیمو د غني کولو په اړه د متحدو ایالاتو ضرب الاجل رد کړ. د خبرونو تفصیل ته، د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي د تړون غړي په افغانستان کې خپل ماموریت ته متعهد دي او تر هغو به په دې هیواد کې وي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. د نن په کابل کې له ښاغلي حامد کرزي سره وکتل، وروسته به د دواړو لورو د خبرو اترو جزئیات په خپرونه کې وړاندې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نومول سوی محمد حنیف اتمر وایي په یشمیر شمالي ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات روان دي او ډېر ژر به یې امنیتي وضعیت ښه شي. ښاغلي اتمر نن ولسي جرګې ته وویل چې په دې عملیاتو کې کله ناکله له نړیوالو ثلثاتو ځواکونو هم مرسته غوښتل سوې ده. د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا کابینه ته د معرفي سویو کسانو له جملې درې تنه نن د ولسي جرګې غونډې ته حاضر سول ترڅو د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات وړاندې کړي. د کورنیو چارو د وزارت لپاره نومول سوی محمد حنیف اتمر، د عامې روغتیا وزارت ته سید محمد امین فاطمی، د مالی وزارت ته ډاکټر عمر زاخلوال او د لوړو زده کړو وزارت ته وړاندې شوی ډاکټر عبیدالله عبید خپل کاري پلانونه توضیح کړل. د ولسي جرګې وکیلان به د ټولو وزارتونو لپاره د کاندیدو کسانو کاري برنامې واوري او بیا به په یوه ورځ پر ټولو رایګیری وسي. او افغان چارواکي خبر ورکوي چې ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران په استانبول کې سره وګوري. د افغان چارواکو په وینا په استانبول کې د جنوري د میاشتې په پیل په ورستیو کې د دغې لیدنې یوه موضوع د دریو هیوادونو ترمنځ د تحصیلي پروګرامونو پراختیا ده. په پاکستان کې پولیس وایي چې د پېښور پرس کلب مخکې په انتحاري حمله کې نن ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شوي دي. پولیسو او د روغتون کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې امنیتي ساتونکي هم شامل دي. د دغې چاودنې په اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د وړاندیز منلو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو وروستۍ ضرب الاجل رد کړ. جمهور رئیس احمدی نژاد نن په شیراز کې خپلو پلویانو ته د دغې معاملې په اړه خبرې وکړې.
گفتش که اینا میگن تا آخر سال میلادی به ایران فرصت دادیم. گفتم اونا کی هستند؟ ما به اونا فرصت دادیم. اگر اخلاقشون، رفتارشون، ادبیاتشون رو اصلاح نکنند، ما همه حقوق تاریخی ملت ایران رو از اونها مطالبه خواهیم کرد.
د یو بل خبر لمخې، سبب په ایران کې د یو فرانسوي اکاډمیک شخصیت محاکمه له سره پیل سي. خبري رسنیو د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله دا خبر ورکړی دی. د فرانسې حکومت ویلي دی ایرانی لوري د دې سړي د خلاصون په بدل کې د هغه ایرانی جاسوس د ازادۍ غوښتنه کړې و چې د ایران د پخواني صدر اعظم د قتل په تور په فرانسه کې زنداني دی، خو فرانسوي چارواکو دا غوښتنه رد کړې ده. اشقاباد او مسکو په خپلو کې موافقه وکړه چې د جنوري لسمې به روسیې ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال پروسه له سره پیل کیږي. دا موافقه د ترکمنستان ته د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف د سفر په ترڅ کې سوي چې پر اساس به هر کال لشته لږه 10 میلیارد متر مکعب ګاز د ترکمنستان څخه روسیې ته انتقال سي. البته د دې پایپ لاین په امتداد د چاودنې له امله له تیرو نهو میاشتو روسیې ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال پروسه بنده وه. د ترکمنستان چارواکو د چاودنې پړه پر روسیې اچولې وه. ترکمنستان په دې وروستیو کې چین ته هم د ګاز د صادراتو لپاره د یو نوي پایپ لاین د جوړولو موافقه وکړه. او په قرغزستان کې چارواکي د ژورنالیست ګینادی پایول یوک ته مړینی خبر ورکوي. د قرغزای ژورنالیست یو نوی وړاندې په الماتی کې لیول ورپوړی ودانۍ څخه لاندې راغورځول سوی وو. دی له هغه راهیسی بې هوښه وو او په روغتون کې وو. دا په قرغزستان کې د روسي نژاده ژورنالیستانو په ضد درېیمه حمله ده چې په وروستیو څو اونیو کې ترسره کیږي. د دې ژورنالیست پلویانو پر هغه حمله د مطبوعاتو پر ازادۍ حمله بللې ده. د ازادي راډیو څخه خبرونه ادامه لري. مجاهد جواد
افغان او پاکستانی چارواکو د ترانزیټي موافقه لیک په اړه د خبرو اترو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د خبر پاڼې له مخې د خبرې اترې د دیسمبر د میاشتې په 19 نیټه په اسلام آباد کې پیل شوې دي. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه تفاهم لیک چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګڼې ترانزیټي ستونزې هوارې شي ژر تر ژره لاسلیک شي. په یو بل خبر کې راغلي چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې ویلي چې افغان محصولاتو د ماسکو په نندارتون کې 1500 ډالر ګټه کړې ده. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼه ویلي چې دغه نندارتون د دیسمبر د میاشتې له 9 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې پرانیسته و. خبرځای وایي چې په دغه نندارتون کې له 1500 څخه زیاتو سوداګرو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي وو او دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې هغه افغان اتل وستای چې په نړیوالو لوبو کې د سرو زرو مډال ګټلې و. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر ویلي چې ستاین لیک افغان ورزشکار محمد علي هوتک ته چې د ایران او ترکیې د فری فایټ په لوبو کې د سرو زرو مډال ګټلې دی ورکړل شوی دی. د مشرانو جرګې غړو هیله ښودلې چې په افغانستان کې ورزش ته پاملرنه نور هم زیاته شي او ټاکل شوی چې اته کس افغان ورزشکاران په ایران کې د شوتوکان کراتی په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. بختر دولتي ژانس لیک چې سلور نارینه او دریو خدنه لوبغاړو په دغه لوبو کې د ګډون نیت کړی دی. دغه لوبې د مرغومي په لومړۍ نیټه د لسو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ جوړیږي.
د ازادي راډیو مخمنۍ خبری مجله اوري. نن د ناتو عمومي منشي له افغان ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغان ځواکونو له وړتیا سره تړاو لري. د رواني خبري مجلې په سر کې پام دی اړه معلومات ورېل. نن تکاله مخکې د بند پریکړې په اساس په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شو. د بند پریکړې څومره عملي شوه په دې اړه د بند تړون دی وغړي خبري اوري.
زه فکر کوم په هغه وخت کې پروګرامونه کم چې په نظر کې نیول شوی و هغه په خپل شکل سیستماتیک سره ونه رسیدل.
د افغانستان ولسی جرګې نن خپل غونډې ته څو نور کاندید وزیران بللي وو او د هرات امنیتي مسؤلان وایي دوه تنه ایرانی اتباع د مخدر موادو د قاچاق په تور له یو افغان ملګري سره نیولې دي. د ناتو عمومي منشینن په کابل کې ویل چې په افغانستان کې به د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو چاره د شرایطو په پام کې نیولو سره پر مخ وړل شي نه د کوم محل ویش لمخې. نوموړي د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې له افغان جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل او وروسته بیا دواړو مشرانو مطبوعاتي کانفرنس ته خبري وکړې. رسموسن ویل چې په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته د تازه عسکرو په تلو سره به په دغه هیواد کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ماموریت هم لا پراخ شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د احمد زبیر ژمن ریپورت ده.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې افغانستان ته له یو سرګن پیغام سره راغلی هغه دا چې نړیواله ټولنه به تر هغه له افغانستان سره ولاړوي تر څو چې په خپلو پښو درېدلی وي. راسموسن هغه اوازې رد کړې چې ګواکې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د وتلو په لټه کې ده او وی ویل مونږ دلته د اوسېدو لوړه بیه پرې کوو خو له دې هېواده د وختي وتلو بیه به له دې هم لوړه وي. نوموړي په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیت ساتلو چارې ته اشاره وکړه او وی ویل دا بهیر به د شرایطو له پام کې نیولو سره په مخ ځي نه د کوم مهال ویش له مخې.
We will train more Afghan army.
موږ په لا زیات افغان پاوز او پولیس وروزو او راتلونکي کال به دوی په دې پایلو کړی چې چیرته او څو وخت دوی د رهبرۍ اخیستلو ته چمتواله لري. اجازه راکړئ چې تکرار یې کړم، د رهبرۍ اخیستل په هغه ځای او هغه وخت کې چې دوی ورته چمتو وي. دا انتقال به د شرایطو په پام کې نیولو سره وي، نه د مهال ویش له مخې. د ځواکونو د وسلو مسله به تر ډیره له وخت سره تړاو ونه لري، بلکې له هغو حالاتو سره تړاو لري چې موږ ته د وتلو اجازه راکړي. موږ اوس د زیاتولو په مرحله کې یو، نه د کمولو، او دا زیاتول د انتقال لپاره یو سرمایه گذاری ده.
راسموسن وویل په 2010 میلادي کال کې به افغانستان ته د 2000 اضافي عسکرو په رسیدو سره په دغه هیواد کې د ناټو ماموریت لا پراخ شي. هغه وویل د ناټو په مشرۍ نړیوال سولسات ځواکونه به د خلکو سړکونو او د پراختیایي پروژو د امنیت په ساتلو خپل تمرکز لا ډیر کړي. د ناټو عمومي منشي ډاډ څرګند کړ چې په افغانستان کې د اضافي عسکرو ځای پر ځای کېدل به په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د حکومت والی د پیاوړتیا لپاره د حامد کرزی له تعهد نه ملاتړ څرګند کړ. افغان جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې له ښاغلي راسموسن سره د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
امروز ما و جرابشان
نن موږ د دواړو خواولو پلاویو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه، لکه د افغانستان امنیتي وضعیت، د افغانستان د ځواکونو روزنه، په افغانستان کې د پی آر ټی ګانو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه او د هغو ملکی خدمتونو په اړه مو تفصیلي خبرې وکړي چې ناټو ځواکونه په افغانستان کې ترسره کوي. د دې ټولو مسایلو د ستونزو او پرمختګونو په اړه مو خبرې وکړي. همدارنګه د لندن د کانفرنس په اړه مو چې څه تمه ورته لرو خبرې وکړي.
ناټو سازمان ژمنه کړې چې په 2010 کال کې به افغانستان ته 2000 نور عسکر لیږي. دا د هغو 1500 اضافي عسکرو سربیره دي چې امریکا یې افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. اته کله مخکې په همدې ورځ، یعنی د دسمبر په 22 نیټه، د بند تړون پر اساس په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ موقت حکومت رامنځته شو. ورپسې انتقالي او له هغې وروسته په افغانستان کې لومړنی منتخب حکومت جوړ شو. د بند په تړون کې د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېرې پریکړې شاملې وې. دا چې په تیرو 8 کلونو کې دغه پریکړې څومره عملي شوې دي او د دې پریکړو په عملي کېدو کې کومې تېروتنې شوې، په دې اړه اجمل اند د بند تړون له یو غړي عبدالخالق فضل سره چې په موقت او انتقالي حکومتونو کې هم برخه درلوده مرکه کړې ده.
فضل صاحب، تاسو د بند په پریکړو کې د یو غړي په توګه برخه لرله، لاغینه وروسته په موقت حکومت کې هم وي. دغه د بند پریکړو په اړه راته ووایي چې څومره په تیرو 8 کلونو کې دغه پریکړې عملي شولې او څومره په هماغه پریکړو باندې عمل وشو، دغه پریکړې څومره پر ځای وي؟
پریکړې خو ډېر یو پراخه پریکړې وي چې د افغانستان سرنوشت سازه پریکړې وي. یو خو دا چې اداره چې ما به سره لاله د موقت ادارې په نامه سره، بیا د انتقالي دورې په نامه، زه فکر کوم په هغه وخت کې پروګرامونه کم چې په نظر کې نیول شوي وه، هغه په هغه خپل شکل سیستماتیک سر ته ونه رسېدل. اول زما په فکر موقت ادارې په اخر شپږ میاشتو کې چې استراري لوی جرګه رالل، د فکر کوم یو لوی اشتباه دا و چې هغه وزیران چې په بن کې د موقت ادارې د پاره ټاکل شوي وه، هغه باید ژر تر ژره د خپلو موقفو څخه نه وایي سوي، ځکه هغه خلک وه چې هغه د افغانستان د آینده د جوړښت دپاره خپل پلانونه پروګرامونه درلودل. اوس د فرض که د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه په ګروپ کې ومه چې د روم د ګروپ په نامه یادېدی، موږ خپل جدګا درلودل، موږ د یو هدف دپاره په هماغه ګروپ کې سره راغونډ شوي وو او د ډېرو کلو دپاره مو دا مبارزه کړې وه چې څنګه به په افغانستان کې راتلونکي حکومت جوړو او بیا به استراري لوی جرګه راځي او په استراري لوی جرګه کې به بیا کم فیصلي کېږي او بیا به انتقالي دوره راځي او د افغانستان د آینده جوړښت لپاره به کم پلانونه عملي کېږي. درسته ده استراری لوی جرګه چې جوړ شوله په هغه لوی جرګه کې هم یو سلسله مشکلاتونه البته پیدا شوله چې هغې لوی جرګې انتقاله پیدا کړل او په انتقالي دورې کې د قانون اساسي دپاره خپل پروګرام طرح شو او قانون اساسي جوړ شو. وخت چې قانون اساسي جوړ شو د خپله په قانون اساسي کې ډېرې خلاګانې موجودې دي چې زما په عقیده په قانون اساسي باندې ډېر چټکی باندې کار وسو او په کار دا و چې په دې باندې ډېر عمیق فکر سوی وای او ټول جوانب د افغانستان حتی د پنځوسو کلو دپاره په نظر کې نیول سوي وای.
د بن په تړون ته چې د انتقاد یې وګوته نیول کېږي هغه دا وه چې د بن په تړون کې که څه هم د افغانستان بېلابېلو لورو برخه لرله او بیا هغه د حکومت یا د موقتې ادارې واک هم چې وویشل شو بېلابېلو برخو ته ورکړل شو، خو د افغانستان په ځینو ډلو باندې سترګې پټې شوې. ځینې خلک وایي که دا ډلې هغه وخت په دغه بن په غونډو کې او په دې تړون کې شاملې وي ښایي دغه اوس مخالفت نه کوي، چې په هغې کې طالبان یا د اسلامي حزب ډلې یادېږي او دا هم ویل کېږي چې ښایي دوی په هغه وخت کې په دغه تړون کې برخه اخیستې وه.
کوم دعوتونه چې هغه ګروپونو ته بن په کنفرانس کې ورکړل شوي وه زه په دې باندې متیقن یم او دا په وضاحت سره درته وایم، طالبانو و بعض مشرانو ته هم په هغه وخت کې د بن د کانفرانس کې د ګډون لپاره دعوت په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره ورکړل. دا چې هغوی نو منلی او نه غوښتل چې په دې کانفرانس کې برخه واخلي دا د هغوی کار دی او هغوی به خپلو پوښتنو ته ځواب وایي. حزب اسلامي ګروپ که مستقیما د جناب حکمتیار صاحب خپل شخصي نماینده هلته نو ولی د حزب اسلامي غړي چې د کبریس په کانفرانس کې او د کبریس په ګروپ کې داخل و د بن په کانفرانس کې حضور درلودي چې په خپل د جناب حکمتیار صاحب زوم جریر صاحب هلته تشریف درلودي.
دا وس کول پکار دي، یعنی وس باید څه شوي وي چې دغه تیرې نیمګړتیاوي نه وي تکرار شوي او یا لږ تر لږه جبران شوي وي.
د هر څه نه مخکې د افغانستان د مشرتابه لپاره دا پکار دي د حکومت پر راس کې یعنی د کابینې اشخاص یا غړي داسې کسان وي چې هغه افغانستان ته د افغان ولس ته عقیده ولري او هغوی د زړه د سخته څخه وغواړي چې افغانستان جوړ شي. دا مسلکي په بامسؤلیت اشخاص غواړي.
د بند تړون یو غړی عبدالخالق فضل و چې په موقت او انتقالي حکومتونو کې هم برخه درلوده. د بند پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر څرګند کړ. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې کې د نوې کابینې د غړو د پروګرامونو د اورېدو لړۍ روانه ده. د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې فضا خنه پرېښي ده. د ولسی جرګې وکیلان د وزیرانو د تایید او یا نه تایید لپاره تیاری نیسي، خو یو شمیر وکیلان په کابینې کې د نو څیرو د کمښت له وجې خواشینی دي. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس د ازادۍ راډیو خبري څانګې په عمومي توګه د ولسی جرګې د غونډو په اړه راپور برابر کړی چې جنقا الکوزی راوړي.
ډاکټر غلام فاروق وردګ د جمهور رئیس حامد کرزی د نوې کابینې په لست کې د پوهنې د وزیر په څوکۍ نومول شوی او د کابینې د نیمایي غړو په څیر د هم کوم نوې څیره نه ده. که چیرې ښاغلی وردګ له ولسي جرګې څخه د اعتماد رای واخلي نو د پوهنې د وزیر په څوکۍ به کار وکړي. د په تېر یو کال کې هم په دې څوکۍ کار کړی دی. د نوې کابینې له درویشتو غړو څخه یوولس د پخوانۍ کابینې غړي دي. د ولسی جرګې غړی کبیر رنجبر چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ کاوه ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس کرزی نوې کابینې په افغانستان کې د بدلون او اصلاحاتو لپاره د خلکو هیلې په اوبو لاهو کړې. دی وایي
وړاندې له سره په دې پوهېږي دغه حکم صادرولی شي چې دا د نه بریالي څوک ټاپې پوچ پرې لګېدلې او موږ ډېر ناهیلي یاستو، خورا ناهیلي یاستو چې په دغه بحراني حالت کې چې موږ په جنګ اخته یاستو او افغانستان واقعا په یو ډېر ژور بحران کې لاسو پښې وښي، په دې حالت کې به ډېر مصمم ډېر متعهد او ډېر قوي اقدامات شوي وو.
په کابینې کې د کورنیو چارو د وزارت لپاره ښاغلی محمد حنیف اتمر او د مالی چارو لپاره ښاغلی ډاکټر عمر زاخلوال نومول شوي چې په پخوانی کابینې کې تر ډیره حده د بهرنیانو رضایت هم حاصل کړی و. بل کس ډاکټر انوار الحق احدی ده چې د سوداګرۍ چارو د وزیر په څوکۍ نومول شوی دی. هم نوی نه ده د افغانستان بانک او مالیې د وزارت په څوکیو کار کړی. د ولسي جرګې غړی ملالۍ شینواری چې د جمهور رئیس حامد کرزی ملاتړې ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نوې کابینې غړي د افغانستان د مختلفو قومونو استازیتوب کوي او ټول تکړه وړ خلک دي، خو غوره به دا وي چې د وزیرانو د تایید او یا رد مخکې باید له دوی څخه پوښتنې درویګنې وشي. ملالۍ شینواری وایي ښه به دا وي چې له جنګي ډلو سره د نوو نومول شوو وزیرانو د تړاو څرک ولګول شي. شینواری وایي دا به شخصا اسماعیل خان ته د اعتماد رای ور نه کړي او دا ځکه چې دی یوازې د ځان لپاره کار کوي. د ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواری زیاتوي د اطلاعاتو او فرهنګ نومول شوي وزیر سید مخدوم رحیم ته به هم د رای ورکونې په مهال له پوره احتیاط نه کار واخلي. د دې په وینا دا به ډېره خندنۍ وي که ولسي جرګه نوموړي ته د اعتماد رای ورکړي.
دا وړاندې تر دې هم اطلاعاتو کلتور وزیر پاتې شوی دی او د اطلاعاتو کلتور په وزارت کې هغسې چې لازم او کار نه و شوی د تاریخي آثارو د غلا کولو په برخه کې هماغسې ستونزې موجودې وي. یو وار دوی ته د ولسي جرګې د اعتماد رایه نه ده ورکړې، نو دا په دې معنا ده چې همدغه ولسي جرګه بیا دې ته د اعتماد رایه ورکړي، نو دا به د خندا وړ خبرې.
کتونکي وایي تر هغې چې د ولسي جرګې غړي د نوې کابینې د اعتماد یا رد لپاره رای ورکوي، د کابینې له ټولو غړو څخه به د دوی د تیرو اعمالو او راتلونکو پلانونو په اړه پوښتنې وشي.
بلخوا د افغانستان ولسي جرګې ته نن د نوې کابینې څلور تنه کاندید وزیران وربلل شوي وو.
د افغانستان د نوې کابینې د کاندیدو غړو د کاري پلانونو د اورېدو په دوهم ورځ څلورو تنو وزیرانو د دوی 15 کلن کاري پلانونه جرګې ته په مفصله توګه تشریح کړل. په دې ورځ د کورنیو چارو او د عامه روغتیا وزارتونو ته کاندید وزیران د جرګې د غړو له پښتنو سره مخامخ شول. د کورنیو چارو پر کاندید وزیر انتقاد وشو چې د هڅه کوي چې قومي ملیشه جوړ کړي. یو شمیر وکیلانو وویل قومي ملیشو هیواد ته ډیره بده تجربه پریښي او که بیا رامنځته شي امنیتي وضعیت به نور هم ستونزمن کړي. ښاغلی اتمر دا پښتنه داسې ځواب کړه:
قطعات محافظت عامه پرسونل رسمی جمهوری اسلامی افغانستان هستن، یونیفرم می پوشن.
د عامه ساتنې قطعه د افغانستان د اسلامی جمهوریت رسمی پرسونل دی، یونیفرم اغوندي، تعلیم او روزنه ورکول کیږي. توپیر له پولیسو سره دا دی چې دوی د نورو پولیسو په څیر د چا د نیولو اجازه نه لري. دا ملیشی نه دی او د خصوصي امنیتي کمپنیو ځای به ونیسي.
دغه هم ویل پر راتلونکو 15 کلن پلان کې به د کورنیو چارو د وزارت تشکیل په 15 برخو وویشي چې ژاندار، ملکی پولیس، د جرایمو پر ضد پولیس، سرحدي او د تاسیساتو د ساتنې پولیس به پکې شامل وي. له دوه وروسته د عامه روغتیا وزارت ته کاندید ډاکټر سید محمد امین فاطمی د 15 کلن پلان تشریح کړ. پر دې انتقاد وشو چې روغتیایي خدمات اوس هم خلکو ته په لازمه توګه نه رسیږي او په وزارت کې د ملي مشارکت پر ځای قومي او ژبني اړخ ته زیاته پاملرنه شوې ده. خاغلی فاطمی دا انتقاد داسې ځواب کړ:
داسې نه ده، بلکې مشارکت ملي هم ازبک، هم ترکمن، هم پښتون، ولې پښتنو ورونو او خویندو ما وبخي چې یعنی پښتنو پکې صاحب لګیدل.
همدارنګه د وویل روغتیایي خدمات به د یو نوي نظام له پالیسیو سره رسم د هیواد لري پرتو سیمو ته ورسوي. د روغتونونو د چارو د کنټرول لپاره به زرتنه متخصصین وروزی. د نرسنګ 12 نوي خونځي به جوړ او نارینه او خزینه نرسانو ته به پکې مسلکي خوونه وشي. د دواړو کاندیدو وزیرانو ځوابونه تر ډیره زاید وکیلانو د قینات وړ وګرځیدل. د سې شنبې تر ورځې پورې وطنو کاندیدو وزیرانو خپل پلانونه جرګې ته تشریح او د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
نن د خوست محلي چارواکو په یوې ګډې غونډې کې د تندر اته په نوم د افغانو ائتلاف ځواکونو د هغو ګډو تصفیوي عملیاتو د اهدافو او لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړ. کوم چې دوه اونۍ وړاندې د ملي اردو ځواکونو تر مشرۍ لاندې د دې ولایت په یو شمېر نارامه ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت، د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو د ځپلو او د بیا رغونې د پروژو د پلي کېدو په هدف ترسره شوي وو او د عملیات تېره ورځ پای ته ورسېدل.
دا خو سرپرست ولې تیر صبر وایي دوی د افغان او ائتلاف ځواکونو سره په همکارۍ او همغږۍ کې جدي هڅې پیل کړي تر څو د دې ولایت په نسبتا نارامه ولسوالیو کې د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو فوځي خوځښتونه شنډ د امن سالم چاپېریال رامنځته او د رغنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره لاره هواره کړي. نوموړي چې د سې شنبې په ورځ د خپل کار په دفتر کې د ملي اردو تر مشرۍ لاندې د تندر اته په نوم د افغان او ائتلاف ځواکونو د ترسره شویو ګډو تصفیوي عملیاتو د لاسته راوړنو په هکله په جوړه شوې خبرې غونډه کې څرګندونې کولې. وویل د سره سره چې کله ناکله د دولت د مخالفو وسوالو ډلو له لوري ځینو لري پرتو سرحدي ولسوالیو ته د غځېدلو خملاره په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر موټرو باندې د سړک د غاړې بمی چاودنې ترسره کیږي، خو په ټولیزه توګه د خوص امنیتي وسه د ډاډ وړ لارې پرانیستي او خلک خپل ورځنۍ چارې په عادي توګه پر مخ وړي.
کوشش کوو چې په خوص کې ښه امنیت ډاډمنه فضا ارمانته شي. که چېرې داسې عملیات موږ په متواتر ډول وکړو، انشاءالله د خوص امنیت لکه څومره چې مطمئن ده نور به هم
سرپرست ولی ول د تندر اته په نوم ګډ تصفوي عملیات چې د ملي اردو ځواکونو تر مشرۍ لاندې ملي او سرحدي پولیسو، ملي امنیت او د ائتلافي ځواکونو پکې برخه درلوده، د قوس د میاشتې په 14مه نېټه د خوست په ټولو نارامو سیمو کې پیل او تیر ورځ پای ته ورسېدل او په لړ کې په یو شمېر ولسوالیو کې د رغنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره لازم شرایط برابر شوي دي.
بلخوا په هرات ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په ډزو کې سهمند وطنه ټپیان شوي او د یو بل خبر په اساس دوه تنه ایراني اتباع د مخدر موادو د قاچاق په تور له یوه افغان ملګري سره نیول شوي.
د سې شنبې په ورځ غرمه مهال د هرات ښار پورې پښتون سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د کتار د تیرېدو په مهال دوه ملکي وګړي د ټوپک په ډزو زخمیان شوي. عیني شاهدان وایي دا کسان په موټر سکل سپاره وو په داسې مهال چې د ائتلافي ځواکونو کاروان ته لنډ شوه ډزې پرې وکړې. غرب زم کې د صحابي پولیسو قمانداني ویان سمنوال عبدالروف احمدي پیښه تایید کړه. وی ویل ټایپي کسانو د ائتلافي ځواکونو د توقف اشاره ته پام نه وکړای. د خلکو ته بیا هم د ازادي راډیو له لارې وویل چې د ائتلافي ځواکونو د کتار د تیرېدو په مهال دی هغوی ته لنډ نه ورځي، کومه اطلاع چې د هغه په وینا څوپلای ښاریانو ته وړاندې هم ورکړې ده. په ټاپیانو کې د وطن روغتیایي حال د روغتون ویان محمد رفیق شیرزي نازکوباله د یو بل خبر پاسه د هرات ګورانو مصر هدي ولسوالي کې دوه تنه ایراني اتباع د مخدره موادو د لیک په محل ونیول شوې. د سرحدي پولیسو د قمانداني د ارکان رئیس ډګروال حمید الله په ټلیفون سره ویل په سره په تړاو یو افغان ملګری هم ونیو. پولیسو په تمین کې دوه تنه ایراني اتباع یو افغان شل کیلو تریاک څلوېښت کیلو میرفینو سره لاس په لاس ونیول. حمید الله وویل دوی مخدره مواد ایران ته لیږدول او پیښې کې مرګ ژوبله چا ته ونه وښته. باید ووایم چې د هرات مربوطاتو کې تېر مهال هم څو بله ایراني اتباع په ورته اتهام نیول شوي دي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دولتي ادارو کې د کاري ظرفیت د لوړولو هڅې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د محل په دولتي ادارو کې کاري ظرفیتونه ټیټ دي او ډیر شمیر کارکوونکي نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپلې چارې پر مخ بوزي.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به په مرکز کابل او ولایتونو کې د 1600 دولتي کارکونکو کاری او مسلکي ظرفیتونه لوړ شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز د سه شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دا پروګرام د افغاني استادانو لخوا عملي کیږي او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا پرې 22 میلیونه ډالر لګول کیږي. ښاغلی ساویز څرګنده کړه چې په دې پروګرام کې نظری او عملی زده کړه شامل ده او په 15 برخو کې به دولتي کارکونکي وروزل شي.
در پنج عرصه عمده که مدیریت مالی است، مدیریت تدارک است،
دایوی دا روزنیز پروگرام په 15 مهم برخو لکه مالی او محاسبه، بشری منابع، تدارکات، پالیسی او استراتژی او د پروژه د مدیریت په برخو کې عملی کیږي. په مرکز کابل کې د دې پروگرام عملی کول پیل شوی او هڅه کیږي چې په ولایتونو کې هم ډیر ژر پیل شي. د دې پروگرام له تطبیق څخه زموږ هدف په دولتي ادارو کې د کاري ظرفیتونو لوړول دي تر څو مامورین په هر برخه کې خلکو ته سم خدمات وړاندې کړي. 4000 تنه په کابل کې روزل کیږي او 2000 نور په ولایتونو کې. په دولتي ادارو کې د کاري او مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال ډیر شمیر خلک په دولتي ادارو کې د کارکونکو د کاري ظرفیت له ټیټوالي څخه شکایت کوي او وایي چې دولتي مامورین نشي کولای خپل کارونه لکه څنګه چې لازمه ده پرمخ بوزي. په عین حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون چارواکي همدې ستونزې ته په اشاره وایي چې د ملکي خدماتو په چوکاټ کې 3,40,000 تنه شامل دي چې د هغوی د کاري وړتیا د اوچتولو لپاره هم په راتلونکي کې ورته روزنیز پروګرامونه عملي کیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ذبیح الله ساویز وویل چې ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو هم له دوی سره په ناامنو ولایتونو کې د دولتي کارکونکو د کاري او مسلکي ظرفیتونو د لوړوالي په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنه کړې او دوی هیله مند دي چې دغه پروګرام په کابل سربیره په ولایتونو کې هم په ښه او منظم ډول تطبیق او عملي شي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
نن د پېښور پر پریس کلب باندې سخته چاودنه وشوه چې له عملی سو خبریالان ووژل شول او یا هم ټپیان شول. اتن او شپږ نیمې بجې دي. په دې اړه راپور به په د ازادي راډیو په وروستۍ مخامنۍ خبري مجلې کې واوري چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. به نام خدا و با سلام برای هر یکتان. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. 6:30 به وقت کابل شده همطور که همکارم گفتند و حال ما و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. تعهدات منشی عمومی ناتو در سفرش به افغانستان و حضور 4 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید در ولسی جرگه و همچنان اظهارات سرپرست وزارت امور داخله را از احتمال کاهش نامنی ها در شمال افغانستان خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی مالیه صحت عامه تحصیلات عالی و داخله حضور یافتند. منشی عمومی ناتو اندرس فوک راسموسن گفته است که متحدین به تعهدات خود به افغانستان پابند خواهد ماند. و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ضرب الاجل یک ساله امریکا را به خاطر پذیرش بسته پیشنهادی سازمان ملل متحد تا غنی سازی یورانیم را از بیرون از ایران صورت گیرد رد کرده است. در اجلاس عمومی امروزی ولسی جرگه وزرای پیشنهادی مالیه صحت عامه تحصیلات عالی و داخله حضور یافتند. محمد عنیف اتمر وزیر پیشنهادی به وزارت داخله گفت در نظر دارد برنامه‌ای رشد تقویت و اصلاحات پلیس را ترتیب دهد. حضرت عمر خیل زاخیلوال وزیر پیشنهادی به وزارت مالیه گفت تلاش صورت خواهد گرفت تا عواید ملی کشور در ظرف 5 سال آینده به طور قابل ملاحظه بالا رود. و دکتر فاطمی گفت کیفیت عرضه خدمات صحی در سراسر کشور را از 25 تا 30% بلند خواهد برد. و اما عبیدالله عبید که به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد شده به اعضای ولسی جرگه تصریح کرد اگر موفق به کسب رای اعتماد آنها شود برنامه 5 ساله وی ارتقای ظرفیت ها و ایجاد سیستم تحصیلات عالی با کیفیت در افغانستان خواهد بود. روز گذشته وزرای دفاع، عدلیه و معارف افغانستان در مجلس عمومی ولسی جرگه حضور یافتند و برنامه خود را تشریح کردند. منشی عمومی ناتو اندرس فوک راسموسن گفته است که متحدین به تعهدات خود به افغانستان پابند هستند. راسموسن که از افغانستان دیدن می کند گفته با امروز با رئیس جمهور کرزی و شمار از مقامات عالی رتبه افغان دیدار نمود. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور کرزی راسموسن گفت تمرکز اساسی در مذاکرات با مقامات افغان آموزش نیروهای امنیتی افغان و ماموریت ناتو بر ضد تروریسم بود. راسموسن گفت ناتو تا زمانی در افغانستان باقی خواهد ماند که این کشور به پای خود بیستد. رئیس جمهور کرزی همچنان گفت آنها مذاکرات پرثمری داشتند. شماره از مردم در ولایت بغلان میگویند بعد از ظهر امروز در اثر درگیری‌های نیروی افغان با مخالفین دولت در ولسوالی بغلان مرکزی یک زن کشته و 8 تن دیگر به شمول 5 طفل و یک خانم زخمی گردیدند. دکتر نرمگوی جرای شفاخانه بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت وضعیت تعداد از زخمیانی که وخیم بود به شفاخانه پل خمری انتقال داده شدند. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت امروز چند قریه در بغلان مرکزی از وجود مخالفین پاکسازی شد، اما در مورد تلفات افراد ملکی ابراز بی‌خبری نمود. سومین نشست وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان در شهر استانبول برگزار می‌گردد. محمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت در حاشیه دیدار وزرای خارجه سه کشور، موضوع تدویر یک کنفرانس منطقوی در مورد افغانستان نیز بحث‌های صورت خواهد گرفت. این کنفرانس در حال دایر می‌شود که کنفرانسی در رابطه با اوضاع افغانستان با اشتراک 48 کشور و سازمان‌های سیاسی در اواخر جنوری سال آینده در لندن برگزار می‌شود. یک مؤسسه غیر دولتی داخلی به نام جک با امایه مؤسسه امایت از اطفال بریتانیا بیش از 700 طفل بین سنین 7 تا 11 بی‌وضاحت را بعد از تربیت و آموزش 11 ماهه به ریاست معارف ولایت بلخ معرفی کرده تا در مکاتب ابتدایی شامل سازند. محمد ظاهر پنهان، رئیس معارف وزارت ولایت بلخ، به رادیو آزادی گفت این اطفال از خانواده‌های بی‌وضاحت 25 قریه و ولسوالی نهرشایی این ولایت جمع‌آوری شدند که توان پرداخت مصارف مکتب اطفال خود را نداشتند. پنهان گفت این سومین دوره است که این مؤسسه با مصرف 100 هزار دلار امچو اطفال را تحت آموزش و پرورش ابتدایی قرار می دهد. در گذشته نیز بیش از 5500 طفل از طریق این مؤسسه بعد از پرورش های یک ساله به معارف این ولایت معرفی شدند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ضرب الاجل یک ساله آمریکا را به خاطر پذیرش بسته پیشنهادی سازمان ملل متحد تا غنی‌سازی یورانیم ایران در بیرون از آن کشور صورت گیرد رد کرده است. رئیس جمهور احمدی نژاد که امروز در شهر جنوبی شیراز با عامیان خود سخنرانی میکرد در مورد چنین گفت:
گفتش که اینا میگن تا آخر سال میلادی به ایران فرصت دادیم. گفتم اونا کی هستند؟ ما به اونا فرصت دادیم. اگر اخلاقشون، رفتارشون، ادبیاتشون رو اصلاح نکنند، ما همه حقوق تاریخی ملت ایران رو از اونها مطالبه خواهیم کرد.
هدف از این پیشنهادات کاهش ذخیره یورانیم غنی شده ایران می باشد تا از این طریق نگرانی های غرب در مورد موادی که از آن بم استهی ساخته شده می تواند برطرف گردد. چین اتهامات را رد کرده است که گویا آن کشور کمک 850 میلیون دلاری را به حکومت کمبودیا به خاطر داده است که آن کشور 20 تبعی مسلمان چینی که از کمبودیا پناه جسته بودند از آن کشور اخراج کنند. این 20 اویغور مسلمان به تعقیب شورش‌های قومی در ولایت شنجن در غرب چین در ماه جولای گذشته به کمبودیا مهاجرت نمودند. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت چین هر کمکی را که بتواند بدون شرایط برای کمبودیا خواهد کرد. تصمیم حکومت کمبودیا مبنی بر اخراج 20 مسلمان چینی با انتقادات سازمان‌های حقوق بشر روبرو گردید. سازمان‌های حقوق بشر هشدار دادند که بعد از برگشت به چین این مسلمانان با سوی رفتار مقامات چینی قرار خواهد گرفت. پلیس پاکستان میگوید در اثر حمله انتحاری در بیرون یک انجمن خبرنگاران در پشاور 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پلیس و شفاخانه میگویند یک مامور پلیس نیز از جمله کشته شدگان است. در چند ماه گذشته پشاور به صورت مکرر مورد عملات انفجاری قرار گرفتند. گفته می شود که ملیشه ها این عملات را بعد از آن افزایش دادند که اردوی پاکستان عملات نظامی را علیه طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی آغاز کردند. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه انهدام یادبود شوروی را توسط حکومت گرجستان مورد انتقاد قرار داد. اظهارات پوتین که از طریق تلویزیون حکومتی به نشر رسید گفته شد که انهدام این یادبود به معنی از بین بردن مشترکات گذشته دو کشور بود. پوتین در مورد چنین گفت: با گفته این متخصصین ما این یادبود ارزش هنری داشت و مشکل اینجاست که از بین بردن این یادبود اقدامی است برای از بین بردن مشترکات مردم جماهیر شوروی به شمول اماسه هایشان. باور داریم که این یادبود را می توان در مسکو پایتخت جماهیر شوروی سابق دوباره بنا کنیم. یادبود 46 متری که از کنکرت و برنز در جریان جنگ جهانی دوم در گرجستان ساخته شده بود شنبه گذشته منهدم گردید تا در عوض آن پارلمان جدید آن کشور اعمار گردد. در جریان انهدام این یادبود یک زن با طفلش نیز کشته شدند.
مقامات دولتی افغان و پاکستانی یک دور تازه مذاکرات را در خصوص نهایی ساختن موافقتنامه ترانزیت بین دو کشور آغاز کرده و ادامه دادند. این مذاکرات در اسلام آباد به پیش برده می شود. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این مذاکرات از تاریخ 19 دسامبر آغاز گردیده و تا امروز نیز ادامه یافته است. مقامات افغان انتظار دارند تا سند موافقتنامه ترانزیتی را که می تواند بسیاری از مشکلات ترانزیتی میان دو کشور را حل کند و زودی به امضا برسد. اداره انکشاف صادرات افغانستان اعلان کرده است که محصولات افغانی در نمایشگاه مسکو $500,000 مفاد به دست آورده است. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که این نمایشگاه از تاریخ 9 تا 13 دسامبر راندازی گردیده بود. در خبر آمده است که بیشتر از 40 تاجر افغان محصولات تولید شده در افغانستان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بودند. این هم اخبار ورزشی. مشران جرگی افغانستان با دادن یک تقدیرنامه از تلاش‌های یک ورزشکار افغان که در مسابقات بین‌المللی مدال طلا را به دست آورده است قدردانی کرد. دفتر مطبوعاتی مشران جرگی افغانستان خبر داده است که تقدیرنامه برای محمد علی هوتک، یکی از ورزشکاران افغان که در مسابقات بین‌المللی فری فایت در ترکیه و ایران مدال طلا را به دست آورده است، اعطا گردیده است. اعضای مشران جرگی افغانستان خواهان توجهی بیشتر به وضعیت ورزش در کشور نیز گردیدند. قرار است 8 تن از ورزشکاران افغان در مسابقات بین‌المللی کاراته شوتوکان که در ایران برگزار می شود حضور یابند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که 5 ورزشکار ذکور و 3 ورزشکار اناث از تیم ملی کاراته افغانستان برای اشتراک در مسابقات کابل را به قصد تهران ترک کردند. این مسابقات از تاریخ اول جدی با اشتراک ورزشکاران 10 کشور راندازی می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون و رویدادهای اقتصادی و ورزشی را از فیض‌الله قرداش شنیدید. ساعت 6:41 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. منشی عمومی ناتو امروز در ملاقات با رئیس جمهور کرزی به مردم افغانستان اطمینان داد که نیروهای بین المللی در کوتاه مدت از این کشور خارج نخواهند شد. حامد کرزی در مورد این ملاقاتش گفت:
در موارد مختلف اوضاع امنیتی افغانستان، تربیت نیروهای افغانستان، چگونگی فعالیت پی آر تی ها در افغانستان و خدمات ملکی که ناتو فراهم کردن و می خواهند با افغانستان فراهم کردن صحبت کردیم.
در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی داخله، تحصیلات عالی، مالیه و صحت هم حضور یافتند و در مورد پرسش وکلا قرار گرفتند. سرپرست وزارت امور داخله میگوید احتمال دارد با یک سلسله تدابیر وضعیت امنیتی در برخی از ولایات شمال افغانستان بهبود یابد.
بدامنی در بغلان و قندوز و در قسمان بسیار محدود دخار ولی قسمان جوزجان زیاد فاریاب. اینجایی است که مشکلات زیاد پیدا کردیم و آخر بلخ محدود است.
در مورد کابینه جدید و احتمال رایدهی بهان صحبت را هم با ملاله شینواری یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهید شنید. از تحولات امنیتی پاکستان هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. منشی عمومی ناتو میگوید که روند واگذاری مسئولیت امنیتی از سوی نیروهای ائتلاف برای نیروهای افغان بر اساس کدام جدول زمانی نه، بلکه با در نظر داشته شرایط صورت میگیرد. اندرس فوگ راسموسن و رئیس جمهور کرزی امروز پس از دیدار در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند. آقای راسموسن گفت با اعزام عساکر تازه نفس به افغانستان در آغاز سال 2010 میلادی ماموریت نیروهای ناتو در این کشور گسترش بیشتر خواهد یافت. حامد کرزی هم در این نشست خبری یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و به مذاکرات صلح حاضر شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
باشنده های ولایات جنوب افغانستان با انتقاد از عدم عرضه خدمات صحی کافی در مناطق
با عرض معذرت که دچار عوارض تکنیکی شدیم. البته گزارش را که در مورد دیدار رئیس جمهور کرزی با اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو است حالا آماده نشر داریم.
اندرس فراس موسن سرمنشی عمومی ناتو گفت تا زمانی که نیروهای افغانستان به پای خود استاد نشوند نیروهای بین المللی این کشور را ترک نخواهند کرد. آقای راسموسن این آوازه ها را رد کرد که گویا نیروهای ناتو در صدد برآمدن از افغانستان هستند. وی گفت که آنها با مستقر شدن نیروهای ناتو در افغانستان قیمت گزافه را پرداختند و با خروج قبل از وقت نمیخواهند که این قیمت دیگر هم افزایش یابد. سرمنشی ناتو با اشاره به سپردن مسئولیت تامین امنیت به نیروهای افغان گفت که این روند با در نظر داشت توانایی نیروهای افغان صورت خواهد گرفت، نه به اساس تعیین جدول زمانی. وی می گوید ما از این بیشتر نیروهای اردو و پلیس افغان را آموزش می دهیم و سال آینده آنها این تصمیم را خواهند گرفت که چی وقت و در کجا آماده گرفتن رهبری می گردند. این انتقال به اساس شرایط صورت خواهد گرفت، نه به اساس جدول زمانی. خروج نیروها بیشتر متکی به وقت و زمان نه، بلکه به اساس نیاز صورت خواهد گرفت. ما فعلا نیروها را کاهش نه، بلکه افزایش می دهیم و این افزایش یک سرمایه برای انتقال است. آقای راسموسن گفت که با رسیدن 30,000 سرباز تازه نفس آمریکایی در سال 2010 میلادی در افغانستان، ماموریت ناتو در این کشور بیشتر گسترش می‌یابد. وی می‌گوید که نیروهای ائتلاف و رهبری ناتو با تأمین امنیت، تمرکز بیشتر بالای حفاظت مردم، سرک‌ها و پروژه‌های انکشافی خواهد نمود. منشی عمومی ناتو می‌گوید که مستقر شدن سربازان بیشتر در افغانستان برای تأمین امنیت در این کشور کمک خواهد کرد. آقای راسموسن از تعهد حامد کرزی مبنی بر تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز اظهار حمایت نمود. در بخش از این نشست خبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که وی با آقای راسموسن در مورد مسائل مختلف صحبت نموده است.
امروز ما و جناب ایشان با هیئت همراه هر دو جانب در مورد مختلف اوضاع امنیتی افغانستان، تربیت نیروهای افغانستان و چگونگی فعالیت پی آر تی ها در افغانستان و خدمات ملکی که ناتو فراهم کردن و میخوان با افغانستان فراهم کردن صحبت کردیم. به تفصیل مشکلات تمام این مسائل و خوبی هایشان صحبت کردیم و برای آینده و به کنفرانس لندن، خصوصا که انتظار ما از کنفرانس لندن چی باشه، صحبت هایی داشتیم.
ناتو به تازگی اعلان کرده است که در سال 2010 میلادی 7,000 سرباز دیگر را در کنار 30,000 سرباز آمریکایی به افغانستان خواهد فرستاد. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه وزرای پیشنهادی داخله، تحصیلات عالی، مالیه و صحت عامه حضور یافتند. آنها در مورد برنامه های کاریشان معلومات دادند و وزرای داخله و صحت مورد پرسش وکلای ولسی جرگه قرار گرفتند. دو وزیر پیشنهادی دیگر بنابر کمبود وقت بعد از تشریح برنامه هایشان اجلاس را ترک کردند. احمد جکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در بخشی از این نشست محمد حنیف اطمر وزیر پیشنهادی داخله به هنگام تشریح برنامه های 5 ساله‌اش گفت در صورت دریافت رأی اعتماد از جانب ولسی جرگه تعداد نیروهای پلیس را به 160,000 تن افزایش می‌دهد. وی همچنان به ایجاد قطعات محافظت عامه اشاره کرد، اما شماری از وکلا از آقای اطمر انتقاد کردند که گویا در تلاش است ملیشه سازی را در کشور رایج بسازد. وی در پاسخ به این انتقاد چنین گفت:
قطعات محافظت عامه پرسونل رسمی جمهوری اسلامی افغانستان هستند، یونیفرم می پوشند، تعلیم و تربیت می کنند، تحت تمام قوانین ما قرار دارند. تفاوتش با پلیسی است که پلیس صلاحیت پلیسی را داره، یعنی میتونه دستگیر کنه یک فرد، تحقیقات کنه. اینا نمیتونن، اینا صرف موظف هستن که امنیت بگیرن. چرا این قطعات رو میخواییم بسازیم؟ برای از اینکه به شما وعده کردیم که ما باید قطعات جاگزین کمپانیهای خصوصی امنیتی رو ایجاد کنیم. ملیشه یونیفرم نداره، اینا یونیفرم داره.
آقای اطمر از برنامه های تازهش به خاطر مبارزه با فساد در صفوف پلیس و جلوگیری از اخاذی های غیر قانونی توسط نیروهای پلیس نیز خبر داد. در بخش از این نشست دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر پیشنهادی صحت عامه تعهد نمود که تلاش میکند ظرف 5 سال آینده کیفیت عرضه خدمات صحی در سراسر کشور از 25% تا 30% بلند برود. دکتر فاطمی همچنان افزود که در نظر دارند بیش از 300 مرکز صحی را در جریان 5 سال آینده در افغانستان ایجاد کنند. سپس دکتر عبیدالله عبید وزیر پیشنهادی تحصیلات عالی هم صحبت کرد و گفت برنامه های آنان در 5 سال آینده ایجاد سیستم تحصیلات عالی با کیفیت، ارتقای ظرفیت در مؤسسات تحصیلات عالی و افزایش کادر علمی خواهند بود. حضرت عمر زاخیلوال وزیر پیشنهادی مالیه نیز در مورد برنامه های خود معلومات داد و گفت که تلاش صورت خواهد گرفت تا عواید ملی کشور ظرف 5 سال آینده به طور قابل ملاحظه بلند برود. در نشست روز سه‌شنبه ولسی جرگه بنابر کمبود وقت صرف وزرای پیشنهادی داخله و صحت به سوالات وکلا پاسخ دادند و گفته شده وکلا در جلسه بعدی پرسش های خود را از وزرای پیشنهادی مالیه و تحصیلات عالی مطرح خواهند کرد. برخی از وکلای ولسی جرگه با اشاره به فعالیت های گذشته تعدادی از این وزرای پیشنهادی میگویند در سابق هم برخی از این نامزد وزیران وعده های به مردم داده بودند، اما به گفته برخی از نمایندگان مردم این وزیران نتوانستند آنچه را در گذشته وعده داده بودند عملی کنند.
گزارش بود از اجلاس امروز ولسی جرگه که در آن وزرای پیشنهادی داخله، تحصیلات عالی، مالیه و صحت عامه حضور یافتند. برای دومین روز است که وزرای پیشنهادی کابینه جدید برای تشریح برنامه‌های آینده‌شان به ولسی جرگه حاضر می‌شوند، اما آنها با پرسش‌های تند هم از سوی وکلا روبرو شدند. بیشترین سوالات وکلا امروز متوجه محمدعلی فاطمر بود. او در جریان سخنرانیش همچنان اشاره کرد که احتمالاً ناامنی‌ها در شمال افغانستان کاهش یابد. آقای اطمر در اجلاس عمومی امروز ولسی جرگه گفت این اقدام با یک سلسله تدابیر که آن وزارت روی دست دارد ممکن به نظر می رسد. به گفته آقای اطمر در آن مناطق ولایت شمال که مخالفین مسلح دولت شناسایی شدند، عملیات پاکسازی ادامه دارد و در برخی موارد نیروهای بین المللی نیز با آنها همکاری می کنند. سرپرست وزارت داخله همچنان در رابطه به بهبود وضع اکمالاتی و آموزش پلیس سرحدی معلومات داد. حمید پژمان از این اظهارات محمدعلی فاطمر از کابل گزارش می دهد.
در حالی که مشکلات امنیتی در شمال افغانستان باعث نگرانی جدی مردم این کشور و نمایندگان مردم در شورای ملی افغانستان است، وزارت داخله افغانستان می گوید که با آغاز یک سلسله عملیات نظامی در 4 ولایت شمال این کشور به نارامی ها نقطه پایان گذاشته خواهد شد. محمدعلی فاطمر سرپرست وزارت داخله که در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه در مورد برنامه‌های کاری آینده‌اش به اعضای ولسی جرگه معلومات می‌داد گفت بد امنی در ولایت قنداز، جوزجان و بغلان افزایش یافته، ولی وضع امنیتی در ولایت بلخ در مقایسه با سایر ولایت شمال بهتر است. آقای اطمر آغاز بد امنی در ولایت شمال را در انگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تذکر داد و گفت در آن موقع حدود 60,000 سرباز پلیس مصروف تامین امنیت مراکز رایدهی گردیدند، ولی وی وعده کرد که با آغاز یک سلسله عملیات نظامی وضع امنیتی در شمال افغانستان بهبود خواهد یافت.
بدامنی در بغلان و قندوز در قسمت بسیار محدود دخار، ولی قسمت جوزجان زیاد فاریاب. این جایی است که مشکلات زیاد پیدا کردیم دیگه. و آخر بلخ محدود است. چرا آل فروکش کرده؟ به خاطر که از 3 ماه به این طرف یک عملیات وسیع هم نظامی و هم عملیات که ما در اصطلاحات نظامی او را عملیات جرایی میگیم. عملیات جرایی جریان داره. اطلاعات جمع‌آوری میشه و گروه‌های خاص دشمن در قندوز و در بغلان تحت اهداف خاص قرار میگیرن. به زودی عین کار در جوزجان و در فاریاب آغاز میشه.
آقای اطمر گفت تروریستان در موقع انتخابات از پاکستان هدایت گرفتن که به مردم این کشور اجازه ندهند تا به اهدافشان برسند و ادارهشان را در رابطه با انتخابات تمثیل کنند. سرپرست وزارت داخله گفت همکنون 750 تن پلیس در مسیر شورای شمال و مشخصاً در مسیر شورای بغلان شیرخان بندر مصروف تامین امنیت هستند. آقای اطمر همچنان در رابطه با یک سلسله اقدامات برای بهبود پلیس سرحدی افغانستان توضیح داد و گفت همکنون تشکیل پلیس سرحدی افغانستان به 16,000 تن میرسد، ولی در نظر است تا 4 سال آینده این تشکیل به 30,000 تن برسد. وی گفت حداقل 1,000 موتر زرهی و وسایل پیشرفته برای تشکیل پلیس سرحدی افغانستان ضرورت است. سرپرست وزارت داخله در حال از یک سلسله اقدامات به هدف تامین امنیت مناطق سرحدی بازه ولسی جرگه توضیح داد که هنوز هم مناطق سرحدی افغانستان از نقاط آسیب پذیر به شمار رفته و به اساس گزارش مقامات محلی روزانه تروریستان به صورت آزادانه سرحد عبور کرده و باعث فعالیت‌های تخریبی در آن مناطق می‌گردند.
از اظهارات سرپرست وزارت داخله افغانستان شنیدید. در حالی که از دو روز به این سو شمار از وزرای پیشنهادی کابینه جدید برای تشریح برنامه‌هایشان در ولسی جرگه حضور یافتند، تعداد از وکلای شورای ملی نظرات مختلف در مورد آنها دارند. عده‌ای از وکلا میگویند شمار از وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان در تلاش هستند با راه اندازی یک رشته کمپاین‌ها و از راه‌های مختلف خود را بالای مردم تحمیل کنند و رأی اعتماد را از جانب ولسی جرگه کسب کنند. ملاله شینوار یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با تایید این مسئله همچنان میگوید که احتمال میرود تعداد کمی از این وزرای پیشنهادی رأی اعتماد را از ولسی جرگه به دست آورند. احمد جعفر احمدی با ملاله شینوار صحبت را انجام داده و در نخست از او چنین پرسیده است.
در جریان دو روزی که تعداد از وزرای پیشنهادی کابینه افغانستان جهت تشریح برنامه های خود به ولسی جرگه حضور یافتند، آیا گفته میتونه چقدر این افراد توانستن قناعت اعضای ولسی جرگه افغانستان را به دست بیارن؟
شاید این تعداد از وزرا تعدادشان کم باشه که بتونن قناعت اکثریت ولسی جرگه را به دست بیارن، اما در به شکل مجموعی اگر صحبت شوه در دو روز تا به حال وزیر را ما ندیدیم که در سخنرانی های خود عقب مانده باشه و یا لاقل نتانسته باشه جواب مقنع ده. بعد از وزیر صاحبایی که خوب کار کردن یا وزیر صاحبایی قصدن اونا جواب مقنعی خوبتر میتن و پروگرامای روشنتر اگر داشته باشن اونا قابل قناعت قرار میگیرن. مثلا امروز آقای اکمر سوال را بی جواب نماند و سوالایش هم قانع کننده بود، اما به نظر من شاید بعد از وزیر صاحبا نتانه که به رقم قناعت بده وکیلان.
بله خانم شنواری، انتقادهای وجود داره که برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه بر اساس سلیقه های شخصی خودشان با وزیران پیشنهادی برخورد میکنن و یک نوع فضای سازش در ولسی جرگه حاکم شده. نظر مشخص شما در این مورد چه است؟
متاسفانه که از هر دو جانب مشکلات وجود داره، هم از جانب حکومت و هم از جانب شورا. بعد از برخوردهای که در شورا صورت میگیره خلاف اصول پارلمانی است.
ولی بعد مثلا
یکی از وکیل صاحبا میگه که بر ما وقت ملاقات نداد فلانی وزیر. به نظر من یک برخورد سلیقوی و شخصی است. اگر به نفع افغانستان یک وزیر کار کنه و فایده این مملکت فکر کنه، ولی اگر به یکی از وکیل صاحبا وقت شخصی نداده باشه، این دیگه به این معنا نیست که ما اون نفر از وظیفه خود باید سبکدوش کنیم. از طرف حکومت هم مشکلات وجود داره که من فکر میکنم که کسایی که کاندید هستن اونا هم از طریقه های مختلف میخواین که حتما ما برش رای بدیم.
مردم از نمایندگانشان در ولسی جرگه افغانستان آرزو دارن تا افراد مستعد را انتخاب بکنن و به اونا رای بدن. شما هم یکی از زمین نمایندگان هستین، چه تضمین وجود داره که خود شما در بخش رایدهی به کابینه جدید افغانستان از دقت کامل کار بگیرین؟
ما فکر میکنم آقای احمدی، ما هم من حیث یک انسان که عاقل هستم و بالغ هستم و میفهمم رأی خود به کی بتم و به کسی که نمیخوایم رأی بتم، ما فکر میکنم که رأی که ما استعمال میکنیم او امانت خداوند است و ایره به شکل یک امانت درستش باید استفاده کنیم.
ملاله شینواری عضو ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. و در یک حمله انتحاری در پشاور 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز در مقابل انجمن خبرنگاران پشاور یا پرس کلب رخ داد. وجمه سبا از پشاور گزارش میدهد.
حوالی ظهر روز سه‌شنبه یک انتحار کننده خود را در مقابل دروازه ورودی پرس کلب پشاور منفجر ساخت که در نتیجه آن در حدود 3 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح گردیدند. مسئولین شفاخانه لیدی ریدینگ میگویند که حالت صحی بیشتر مجروحین قابل اطمینان میباشد. در ارتباط حادثه امروزی لیاقت علی قمندان پلیس پشاور میگوید که این یک حمله انتحاری میباشد. این یک حمله انتحاری بود. مامورین پلیس در مقابل دروازه ورودی پرس کلاب معذف بودند. هنگامی که بالای انتحار کننده مشکوک گردیدند و ایران متوقف ساختند که در این هنگام انفجار رخ داد. شمیم شاهد رئیس پرس کلاب پیشاور میگوید در این اواخر تالار مطبوعاتی پیشاور با هشدارهای افراد مسلمان مواجه گردیده است.
نو من خدای چه داد طرحگرای چه که روان سلسله دا غیب لڑکی شوید.
این یک حادثه دیگر دهشت افکنی میباشد. این بار تالار مطبوعاتی پیشاور هدف آن قرار گرفت. ما این عمل را جدا تقبیح می نماییم و این یک عمل غیر انسانی، غیر اخلاقی و اسلامی میباشد. مسئولین پرس کلاب میگویند در هنگام حادثه در حدود 80 ژورنالیست در داخل تالار مطبوعاتی موجود بودند. فریدالله یک روزنامه‌نگار پیشاور که در هنگام حادثه در نزدیکی محل قرار داشت، چشم دید خیش را به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
زخور روانو ما پرس کلاب تا چون که زمونږ دیر وځو کې الیکشن کیږي او د الیکشن په
در هنگام حادثه من به طرف تالار مطبوعاتی در حال حرکت بودم، زیرا در این روزها پروسه انتخابات کابینه ژورنالیستان در این کلاب جریان دارد. من از سمت صدر با کلاب می آمدم که در این هنگام یک صدای دلخراش را شنیدم. بعد منطقه پر از گرد و خاک گردید و هیچ چیز به نظر نمی رسید. در این حال میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت سرحد می گوید توریستان هر نقطه و هر منطقه را نشانه دهشت افغانی قرار می دهند، ولی نیروهای امنیتی پاکستان تا به آخرین لحظه زندگی بر ضد آنان می جنگند. وکم سبا، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله انتحاری امروز در پشاور شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما حالا به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.